سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو از فرید سیال د شمس الحق تازه د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز ویلي چې د طالبانو استخباراتو په دایکوندي کې د نسیم رادیو تړلی او خبريالانو هم د لنډوخ لپاره بندیان کړیو. دغه مرکز نن په بیان کې ویلي چې طالبانو که څه هم د نسیم رادیو مدیر سلطان علي جوادي او خبريالان صفي الله رضي او مجتبى قاسمي تر 15 ساعتونو وروسته خوشی کړل خو رادیو له هم تړلی پاتې ده. د راپورونو مخې طالبانو د دې رادیو مسؤلانو ته ویلي چې تر بل امر پورې رادیو نشي پرانستلی. د افغانستان د خبريالانو مرکز په دایکوندي کې د سیمه ییزې رادیو تړل د رسنیو د فعالیت په وړاندې یو بل فشار بللی او دغه عمل یې غندلی. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ازبکستان په پلازمینې تاشکند کې لیوي درنې چاودنې وروسته اور لګېدلی چې له امله یې ډېر ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د نړیوالو راپورونو په اساس لږ تر لږ یو کس وژل شوی او 36 تنه نور ټپیان دي. چاودنې نن سهار په یو ګودام کې شوې ده او په ټول تاشکند کې لړزې حس شوې. په ټولیزه توګه د اور وژنې 14 واحدونه د اور سره د مقابلې او بیړنیو حالاتو ته د ځواب ویلو لپاره توظیف شوي. د دغه پیښې 23 تنه قربانیان په سیمه ییزو روغتونونو کې تر ځانګړې او جدي پاملرنې لاندې دي. تنن سهارا د نګورو کراباغ لسیمې ته باندې 15 زره کسانو کړه کړي او ارمنستان ته تللی دي. د خبره د ارمنستان د صدر اعظم ویاندې ناسلی باغدار سرایان نن کړي ده. لسیمې د خلکو د جبري کړې لامل د ازبایجانیز وکونو د بریدونو دوام دی. له نګورو کراباغ څخه چې اکثریت اوسېدونکي ارمني ټبرې دي د کډوالو شوو کسانو دغه نوې شمېرې دا څرګندوي چې د لانجمنې سیمې نیمایي نفوس بې ځایه شوی دی. ایریوان له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې سیمې ته یو څارونکی ماموریت واستوي تر څو امنیتي او بشري وضعیت له نږدې وڅاري. او د برېټانیا حکومت له افغانستان، اوکراین او هانګ کانګ څخه دې هېواد ته له کډه شوو تر 20 کم عمره زیانګالو ځوانانو او ماشومانو سره د رواني روغتیا په برخه کې د 2.5 میلیونو پاونډو مرستې اعلان کړې ده. د برېټانیا حکومت په خپله وېبپاڼه کې په ویلمې کې ویلي دي چې مشورتي ادارې او رضاکاره سازمانونه کولی شي د دغه مرستو د یوې برخې ترلاسه کولو لپاره په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. د اعلامې له مخې دغه بنسټونه کولی شي په زرګونو ماشومانو او ځوانانو سره مرسته وکړي چې دوی د رواني روغتیا خدمتونو مشورې او درملنې ته لاسرسی ولري. په لمبه کې په مشخص ډول د زیانګالو افغان ځوانانو او ماشومانو شمیر نه دی ښودل شوی خو په ټوله کې ویل شوی دي چې د دغو درې واړو هیوادونو 3000 ماشومان او وطن کې ځوانان په برېټانیا کې چې میشوي دي د رواني روغتیا په مختلفو برخو کې ملاتړ ته اړتیا لري. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته دا مطالب لرو. وړاندې په پروګرام کې ورا سره دا واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په تېره اګست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. دا چې ولې او علت یې څه دی وړاندې په راپور کې درته وایو. بل پلو بیا همدا یونیسف وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري.
در یو کال دا سوې تغذی د غامینې ډیره ډنګره او خیزایی په دغه
خلک شکایت کوي چې د دوی ماشومان له سوې تغذیه او همدارنګ د خوارز واقعي له امله شومرونه یې له 15 کلونو کم دي. د شدید خوارز واقعي نه ځورېږي. وړاندې به په راپور کې په دې اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. کونړ ته به هم ورشو چې به هلته یو روغتون جوړ شوی دی چې خوارز واقعي ماشومان ته خدمات وړاندې کوي.
مریضان چې هغوی رواني مشکلات ولري د هغوی لپاره تداوي او همدارنګ هغوی ته مشورې ورکول کېږي.
همدارنګه تاشکند ته به هم ورشو چې پکې د چاودنې وروستي جزئیات ته درکړو. نور مطالب هم شته. منتیا مو غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشهید. ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف وایي په تېر اګست میاشت کې د افغانستان له 15 ولایتونو په شپږو کې د نجونو په وړاندې د ښوونکو د روزنې مرکزونه تړل شوي دي. د دغه مرکزونو مالي لګښت یونیسف ورکوي. یونیسف په ویلامه کې چې تېر ورځ ناوخته خبره شوې ویلي چې دا مرکزونه د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي دي چې له امله یې 600 بیا ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبر ورکوي چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د نجونو په وړاندې د روزنې مرکزونه تړل شوي. یونیسف د افغانستان په 15 ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه درلودل چې د دغه ادارې د اعلامیې پر بنسټ له ډلې په شپږو کې د سیمه ییزو مسؤلینو په امر تړل شوي. په اعلامیه کې چې تېره ورځ ناوخته خپره شوې راغلي چې د دغه پریکړې له امله 670 ښځینه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي. د یونیسف د اعلامیې پر بنسټ د روان میلادي کال له پیل راهیسې دوی په ټول افغانستان کې د ښوونکو د روزنې په برخه کې 2603 نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده او هڅه یې دا ده چې له سیمه ییزو مسؤلینو سره د خبرو له لارې د ښوونکو د روزنې دا مرکزونه بیرته د نجونو پر مخ پرانیستل شي. که څه هم د یونیسف په اعلامیه کې د هغو شپږو ولایتونو نومونه نه دي راغلي چې دغه مرکزونه پکې تړل شوي، خو د کابل یوې اوسیدونکي چې په تیر جمهوري نظام کې د نجونو لپاره د یونیسف د ښوونکو د روزنې په یو مرکز کې زده کړې ترلاسه کولې ازادي راډیو ته وویل:
ما مخکې د یونیسف د ښوونکو د روزنې په مرکز کې زده کړې کولې، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو په زده کړې بندیز ولګېده او له بده مرغه کورنۍ اجازه را نه کړه چې خپلې زده کړو ته دوام ورکړم. خو اوس چې دا مرکز د طالبانو له لوري تړل شوي دي او تړل کېږي، دا بده پرېکړه ده. په ځانګړې توګه د نجونو لپاره چې زده کړو لپاره ورته همدا یوه لار پاتې.
د راپورونو پر بنسټ یونیسف د کابل په ګډون په کندهار، پکتیا، بامیان، خوست، دایکندي، غزنی، میدان وردګ، زابل، کونړ، لغمان، بادغیس، هلمند، نیمروز، فراه او غور ولایتونو کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونیسف د تازه اعلامیې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو هغه تېره ورځ د افغانستان د وضعیت د ارزولو لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې بحثونو ته په غبرګون کې په خپل ایکس شبکه لیکلي چې د دې ناستې بحثونه او نظرونه یوازې د دوه کوچنیو او کورنیو موضوعاتو د ښځو تعلیم او کار په لویولو سره منحرف شول. ښاغلی مجاهد داسې مهال دا خبرې کوچنی او کورني موضوعات ګڼي چې د طالبانو حکومت په دې اړه په نړیواله کچه له سختو انتقادونو سره مخ دی. یونیسف په داسې حال کې د نجونو لپاره د ښوونکو د روزنې د مرکزونو د تړل کېدو خبره کوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې په یونیسف پورې اړوند سیمه ییز ټولګي چې افغان ماشومانو ته پکې زده کړې ورکول کېدې هم تړلي وو. د طالبان حکومت د غشان له دې وړاندې په ټولو ولایتونو کې په دولتي کچه د ښوونکو د روزنې ولایتي تشکیلاتي جوړښتونه هم لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روان کال د جولای په 12مه وویل چې دا پریکړه د تیر جمهوري نظام پر مهال شوې، خو د هغه وخت چارواکو په دې اړه له رسنیو سره په رسمي ډول سنه شریک کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه هر ډول زده کړې بندي کړي. د طالبانو حکومت د غشان په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی چې لامل یې له افغانستان سره د مرستندویه هیوادونو په مرستو منفي اغیز شوی. یونیسف هم په خپله اعلامیه کې خبرداری ورکړی چې پر ښځو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو دوام د بشري مرستو پروګرامونه اغیزمنوي او ناوړه بشري وضعیت لا پسې ډیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي و په افغانستان کې شاوخوا شپارس میل په بخښنې سره و موریدل چې یونیسف ویلي و په افغانستان کې هغه مرکزونه تړل شوي دي چې دوی پکې خزینه ښوونکو ته د تدریس چارې پرمخ وړي. بل پلو بیا همدې سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف بیا تازه راپور کې ویلي دي چې د دغه ماشومانو له ډلې 15 زره هغه برخه ماشومان دي چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي او د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. په همدې حال کې په افغانستان کې اوس مېر بېوزله کورنۍ بیا وایي چې ماشومان یې د اقتصادي ستونزو او د مناسبو خوړو د نشتوالي له امله له خوارزواکۍ سره مخامخ دي. تفصیل خاطر پردیس نورو.
په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت او روغتیایي ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف اندېښنه. یونیسف وایي په افغانستان کې له 9.2 میلیونه اړو کسانو څخه 15.2 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په یو نوي راپور کې ویلي چې 715 زره ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي د شدید خوارزواکۍ له امله درملنې ته اړتیا لري. د یونیسف په راپور کې ویل شوي چې د روان کال له جنوري څخه تر اګست میاشتې پورې د افغانستان په 333 ولسوالیو کې د شدید ناست او ډیهایډریشن له 1,250,000 څخه زیاتې پیښې ثبت شوي دي چې له دې شمېر تر 80,000 زیاتې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ماشومان دي د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف دی وضعیت ته رسیدو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر بېوزله کورنۍ چې ماشومان کمزوري او خوارځواکي دي وایي چې دوی لا زیات مرستو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت د امیرداد ولسوالۍ اوسیدونکی قدرت الله آزادي رډیو ته وویل
سوی تغذی ده غم اینه دیر دنگر ها بیخی ضعیف ده غم بس خورا خوالا که مو برابر کریوی یا برابر اول ایشو لکه خلک چه ما شما نو تور کریوی چه به یه سناسه بیخشی وجود تقویه شی تری دوی دانی لرگانه میبانی دی چه گرزه دایم نشی.
د کابل ولایت اوسیدون که یوسف چه پیو خوصی خونزی که ساتون که دیوی دو ما شما نید اقتصادی ستون زلو عمل ضعیف و دو وجود او به یه کمیگی
په هیڅ حال اخته دي. د وجود اوبه یې کمیږي. د مور شیدې ورته بسنه نه کوي. پوډرې شیدې هم چمتو کولای نشم. اقتصاد مې کمزوری دی نو زه د دوی سمه پاملرنه نشم کولای.
د ماشومانو د وضعیت او د دوی د اړتیاو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې ډیری اړمنو کورنۍ ویلي چې د خپلو ماشومانو د ملاتړ توان یې له لاسه ورکړی دی. په دې وروستیو کې د خوړو نړیوال پروګرام د اړمنو کسانو د شمېر د زیاتوالي او له دغو کسانو سره د مرستو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او له مرستندویو بنسټونو یې د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته ویلي چې افغانستان له خورا ناوړه بشري وضعیت او د بودیجې له کمښت سره مخ دی او دغه وضعیت زیاتره هغه افغان میرمنې او ماشومان تر اغېز لاندې راولي چې د خوړلو لپاره هیڅ نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ په نرنګ ولسوالۍ کې نوی روغتیایي مرکز پرانیستل شو. دغه مرکز د یادې ولسوالۍ په شینو سیمه کې د اسلامیک ریلیف موسې لخوا پرانیستل شوی دی چې ورته 300 در امریکایي ډالر ځانګړ شوي دي. پخوا دغلته روغتیایي مرکز شتون نه درلود او له امله ځایي اوسیدونکي له ستونزو سره مخامخ وو. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
په کونړ کې د اسلامیک ریلیف خیریه مؤسسې مسؤول ډاکټر اشوق الله ازادي راډیو ته وویل دوی د عامې روغتیا وزارت سره په همغږۍ د نرنګ ولسوالۍ په شینو سیمه کې یو فرعي روغتیایي مرکز جوړ کړ چې هر ورځ به پکې د لسګونو میندو ماشومانو او نورو ناروغانو درملنه کیږي.
په هغه کې د مور او ماشوم تداوی ده او همدارنګه هغه میندې او ماشومان چې سوی تغذیه ولري د هغوی دپاره خدمات دي او هغه مریضان چې هغوی رواني مشکلات ولري د هغوی دپاره تداوي او همدارنګه هغوی ته مشورې ورکول کیږي او همدارنګه ورځې په حساب باندې 30 نه تر 50 مریضانو پورې به په دې کلینیک کې روزمره کتلې کیږي.
د ډاکټر اشوق الله په خبر چې د یاد روغتي مرکز قرارداد دوی سره د 2015 کال تر اخیره پورې شوه دی
او تر 2015 تر اخیره پورې به دا کلینیک د اسلامیک ریلیف سره وي او ټوله بودیجه چې د لپاره ځانګړې شوې 3 لک ډالر دی چې په دې کې د تعمیر ودانۍ او همدارنګه دغه خدمات په دې ته وړاندې کیږي.
د یادې سیمې اوسیدونکي وایي د دغه کلینیک جوړېدو وړاندې به دوی د نرنګ روغتیایي مرکز او بیلابیلو کلینیکونو ته خپل ناروغان ماشومان او امیدوار میرمنې په سخته انتقالولې. اوس چې نوی روغتیایي مرکز جوړ شوی له یادو ستونزو خلاص شوي دي. ځایي اوسیدونکی محمد ابراهیم
دلته چې دا کلینیک راغلی دی د دې سره د ډېرو خلکو مشکلات ډېر حل شوي دي او انشاءالله چې خلک په دې تمه او تمقوم دي چې انشاءالله مشکلات به زموږ نور هم حل کیږي او دا خلک هم ډېر زیات خوشحاله دي.
د کونړ نرنګ ولسوالۍ کې په داسې حال کې د اسلامیک ریلیف مؤسسې لخوا د یو فرعي روغتي مرکز په جوړېدو سره خلکو ته روغتي اسانتیاوې چمتو کیږي چې په کونړ نورستان او نورو زیاتو ولایتونو کې لا هم ګڼ وګړي له لومړنیو روغتیایي سهولتونو بې برخې دي.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګري سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده پی ازادي راډیو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو د فعالیت لپاره نوی طرح اعلان کړی ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د یوټیوب چلوونکو او یوټیوب چینلونو د فعالیت لپاره د طالبانو د حکومت نوی کړنلاره د طالبانو دی حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له دې وروسته باید یوټیوب چلوونکي او یوټیوب چینلونه د دغه وزارت د نوې کړنلارې له مخې فعالیت وکړي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرایي په یو ویډیوي پیغام کې چې دغه وزارت په یوټیوب چینل خپره شوی ویلي چې دوی د یوټیوب او رسنیو فعالیتونه څاري او له دې وروسته به هغو کسانو ته چې د خبریالۍ په برخه کې تحصیلي اسناد او تجربې ونه لري د یوټیوب د فعالیت جواز ور نه کړل شي. د فراهی په خبره چې یوټیوب چینلونه باید ملي ګټې، اسلامي ارزښتونه او افغاني فرهنګ په پام کې ونیسي. مهاجر فرایي زیاتوي،
ټول رسنوی باندې موږ نظارت لرو، همدا ډول پر یوټیوب چینلونو باندې نظارت لرو. هر هغه څوک چې د اصولو سره تخلف کوي طبعا هغه راغوستل کیږي او هغه سر به خلاصول کیږي.
خو د ځینو یوټیوب چینلونو مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د نویو قوانینو او طرز العملونو زیاتوالی د دوی کارونه له ننګونو سره مخ کوي. محمد امین ساحل یو افغان یوټیوب چلوونکو څخه دی چې تر ډیره د نوې ټکنالوژۍ په معرفي کولو پروګرامونه جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
فکر کوم دا غلط شرایط دي، ځکه ځوان دغه نوې یوټیوب چینل جوړوي غواړي پیشرفت وکړي، نو هغه چې یوټیوب چینل جوړوي هغه قدم دا ولري، نو یوټیوب چینل ته سړتیا نه لري چې یوټیوب چینل جوړ کړي، خپل وظیفې ته ځي او راځي هماغه د بس دا. دلته څوک یوټیوب چینل جوړوي هغه د اقتصادی مشکلات د وای جوړوي، ازي یوټیوب چینل جوړوي خپل ایکسپیرینس او مهارتونه شې دي هغه خلکو ته وړاندې کوي ترڅو د دې بدل کې مشهور یو مشهورم شي او ویډیو خلکو لپاره یو څه معلومات هم وړاندې کی.
په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو د ټولنې مشر مسرور لطیفي ازادي راډیو ته وویل، هر قانون یا کړنلاره هغه مهال اغیزمنه وي چې د رسنیو ملاتړ وي. ښاغلی لطیفي زیاته کړه،
طرز العمل و قواعدی که در قسمت فعالیت رسانه ها اگر
هغه کړنلارې او قوانین چې باید در رسنوی د فعالیت په برخه کې جوړ شي که هغه حمایتي اړخو لري، نو در رسنوی لپاره اړینه ده چې خپل اصول او قوانین ولري او په حقوقي بڼه مخته ولاړ شي. خو که دغه کړنلارې او قواعد د ملاتړ پر ځای محدودیت وضع کړي، دا کار به ځینې ستونزې رامنځته کړي او موږ هیله لرو چې کومه کړنلاره چې جوړیږي ډیره ملاتړی وي،
بیشتر ماهیت حمایتي داشته باشه و زمینه بیشتر فعالیت رسانه‌ای را مساعد بسازه.
یوټیوب چې د ګوګل شرکت یو لسترو څنګه څخه دی، نن په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د ویډیو تولیدونکو لپاره د پیسو ګټلو او ګټې وټې لپاره یو ښه وسیله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنې دو وروسته په دغه هیواد کې په رسنیو د بندیزونو د لګولو او د یو شمېر رسنیو په تړل کېدو سره یو شمېر افغانانو د بېلابېلو خپرونو د لیدلو لپاره یوټیوب ته مخه کړه او یوټیوب چلوونکو هم د خلکو د ژوند په اړه بېلابېلې خپرونې چمتو کړې چې په خپل یوټیوب چینلونو کې په خپرولو سره پیسې ګټي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په داسې حال کې د یوې نوې کړنلارې په جوړولو او نویو جوړې شویو رسنیو په ځانګړي ډول یوټیوب چینلونو ته د جواز د ویشلو اعلان کوي چې طالبانو له دویم ځل واکمنۍ وروسته په تصویري او غږیزو رسنیو ګڼ محدودیتونه ولګول، تر دې چې په تلویزیونونو کې پر ښځو مخونه پټ کړل او له ماسک پرته نشي راڅرګندېدای. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې ویلي چې طالبانو په افغانستان کې شاوخوا 46 خبریالان د کار له امله نیولې دي. د بې پولې خبریالانو د ټولنې د راپور له مخې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو هم په تېرو 2 کلونو کې د نږدې 50% رسنیو د تړلو خبر ورکړی، خو د طالبانو حکومت د رسنیو د تړل کېدو او د خبریالانو د بېروزګارۍ له امل د مالي سرچینو کموالی بولي. وایي چې دوی هیڅ یوه رسنۍ نه ده تړلې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي،
نن د سپتمبر 28 نیټه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. تفصیل په دې پکیج کې اورو.
نن د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې یو شمېر خبریالان او د افغان رسنیو ملاتړي بنسټونه اطلاعاتو ته د بشپړ او سم لاسرسي له نشتوالي شکایت کوي. یو شمیر دوی وایي چې باید خپل راپورونه سانسور کړي، هغه څه چې د طالبانو حکومت ته رد کړي او ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي خلک او رسنۍ اطلاعاتو ته لاسرسی ولري. یو افغان خبریال چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
که یو خبریال یو ریپورټر غواړي چې پر یوې ځانګړې موضوع باندې د یو چارواکي د یوې مسؤلې ادارې کلیپ له ځانه سره ولري، د هغوی خبرې ولري، ډېر کله داسې کېږي چې څوک ورته نه حاضرېږي. په افغانستان کې له وروستي سیاسي بدلون وروسته نه یوازې دا چې نورې خواوې اغېزمنې شوې دي، همدغه راز اطلاعاتو ته لاسرسی پکې هم محدود شوی دی.
په ورته وخت کې په افغانستان کې یوې ښځینه خبریالې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې ښځینه خبریالانې د دې تر څنګ چې اطلاعاتو ته سم لاسرسی نه لري له تبعیضي چلند سره هم مخ دي. نوموړې زیاتوي:
اگر مشکل عمومی دسترسی به اطلاعات هسته،
دیده تر سنگ چی اطلاعاتو تا پورا لسرسی نلرو، اطلاعاتو تا پلسرسی که لموک سر تبعیزی چلند کیگی، چارواکی موضوعب نراکوی، پا خبری نستو که مکتا اجازه نراکوی، مک هم ده ترکی گوچی ده دوم را محدودیتون و ستونزو تر تامیل خپلو راپورونو تیری شو.
بلخوا د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو خبریالانو د فعالیتونو په اړه لږ تر لږه 14 لارښوونې صادرې کړي چې له امله یې د رسنیو پر کار سخت بندیزونه او اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې بېساري خنډونه رامنځته شوي دي. یاد مرکز د پنجشنبې په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، که څه هم دغه لارښوونې له یوې واحدې مرجع نه دي صادرې شوي او معمول قانوني پړاوونه یې هم نه دي بشپړ کړي، خو په حقیقت کې د رسنیو او ژورنالیستانو سره په چلند کې د واکمنو د سیاست بنسټ دي. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د خبرپاڼې له مخې د لاریونونو او مدني اعتراضونو پر رسنیز پوښښ بندیز، د اطلاعاتو پر لاسرسۍ او د خبرونو او راپورونو پر خپرولو محدودیت، او د دغه ډول موضوعاتو پر تولید چې طالبان د افغانستان د حکومت په توګه معرفي کړي، د خبریالانو او رسنیو اړیستل له دې محدودیتونو څخه دي. په دې خبرپاڼه کې راغلي هغه خبریالانو چې د حکومت له پامه غورځولي دي، ګواښل شوي یا بندند شوي، او رسنۍ هم د فعالیتونو د موقت یا دایمي بندولو په ګډون له تنبیهي اقداماتو سره مخ شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دا هم ویلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون چې په 1990 لمریز کال کې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال تصویب او نافذ شوی و، هم د طالبانو لخوا په ښکاره توګه تایید شو، خو د دغه مرکز په وینا دې قانون ته هیڅ پام نه دی شوی. د دغه مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤل سمیه ولیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو غوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق قانون دی او سلبیه د تطبیق وړ کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان از این ناحیه نگران است و از
د افغانستان د خبریالانو مرکز به دې اړه اندېښنه لري او له واکمنه ډلې څخه غواړي چې هغه فرمانونه لري کړي چې اطلاعاتو ته د لاسرسۍ په برخه کې وضع کړي دي، او بل دا چې د بیان د ازادۍ د بیا راژوندي کولو او د افغانستان د ننه د رسنیو د زیاتېدو لپاره دي اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانون یو ځل بیا د تطبیق وړ کړي.
خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د 1400 کال د سلواغې په میاشت کې وویل چې ده د ډله ییزو رسنیو او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ قانونونه مطالعه کړي، هیڅ ستونزه یې پکې نه ده موندلې او ورنه استفاده کېږي. له هغې وروسته د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت مطبوعاتي مرستیال حیات الله مهاجر فرحي وویل چې د دغو قوانینو د تعدیل طرحه یې چمتو کړې او د ده په وینا له یو څه بدلون وروسته به یې رسنیو ته وړاندې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه هم ویلي چې په تېرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق له منځه تلو په حال کې دی. د دې بنسټ مسؤل ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل:
دسترسي به اطلاعات در افغانستان شدیدا آسیب دید.
په افغانستان کې اطلاعات ته لاسرسۍ خورا زیانمن شوی، څرنګه چې موږ اوس مهال شاهدان یو چې اطلاعاتو ته پر لاسرسۍ زیات محدودیتونه وضع شوي دي. د قانون پر بنسټ څوک اطلاعات نه وړاندې کوي، اطلاعات د سلیقې او اړتیا پر بنسټ وړاندې کیږي. له همدې امله خبریالان په دې اړه اعتراض لري او کله ناکله په دې اړه موږ ته شکایت کوي.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه د یوې سروې له مخې چې د 2020 کال په پای کې ترسره شوی، په افغانستان کې 80% خبریالان په دې باور دي چې معلوماتو ته لاسرسی محدود شوی او له خبریالانو او رسنیو سره لږ معلومات شریکېږي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وړاندې د بیان او رسنیو ازادي په افغانستان کې په تېرو 20 کلونو کې یو له سترو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېده، او په دې موده کې سلګونه تصویري، غږیزې او چاپي رسنۍ فعالې وې. خو د روان کال په اګست میاشت کې د بې پوهې خبریالانو سازمان وویل چې په 2021 کال کې د ثبت شویو 1500 رسنیو له نیمایي څخه زیاتو په افغانستان کې خپل فعالیتونه
سیمه درولی لیو سلو پینزو سلویزینو شبکو سخلا او یا کمی خپل فعالیتونو تا دوام مرکوی لدرس و غورا دیوکانو سخه یوازی او سلو یا نشرات لری او پتیرو دو کلونو که ده خبری آجانسونو شمیل لیو تیشو سخه تلسو تراتیج شوی دی ده طالبان حکومت ویان زبیولا مجاهد اطلاعاتو تا دلست رسید چرنگوالی دندیخنو پرده د ازادي راډیو پښتونو ته ځواب ونه وایي خو مخکې ویلي وو چې د دوی حکومت د رسنیو ازادۍ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د مطبوعاتي دفتر معین حیات الله مهاجر فراهي د زمري په یو دېرشمه په کابل کې په یوه غونډه کې وویل چې د یاد وزارت د اطلاعاتو ته د لاسرسي ریاست په دې موخه فعال دی چې که د طالبانو حکومت ویاندویان خبریالانو یا هم خلکو ته ځواب نه ورکوي د دوی ستونزې حل کړي یا هم کولی شي د ریاست ته شکایت وکړي. د خبریالانو د معافیت نړیوالې کمیټې یا سی پی چې نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې د اطلاعاتو سانسور ته په اشارې سره په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی وه. دغې کمیټې ویلي چې د 2018 کال له اګست میاشتې راهیسې طالبانو لږ تر لږه 4-5 خبریالان د دوی د دندو له امله نیولي چې له دې ډلې مرتضی بهبودي هم د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د خبریالانو نیول د دوی له رسنیز کار سره تړاو نه لري. د یادونې ده چې د 2018 کال په اوړي کې افغانستان کې د طالبانو له بیاځلې واکمنې دور وروسته یو زیات شمېر خبریالان چې په خبره د امنیتي ستونزو سره مخ وله هېواده بهر تللي. دغو خبریالانو او رسنیو چې له افغانستانه بهر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي هم اطلاعاتو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون له بهر نه د رسنیو فعالیتونه اغېزمن بولي خو وایي چې په افغانستان کې دننه د دغو رسنیو پر فعالیتونو هم محدودیتونه لګول شوي دي. د دغه فدراسیون وایم حشمت الله وجدانی ازادي راډیو ته وویل
رسانه هایی که در خارج از کشور فعالیت دارند چون اونا نسبت
هغه رسانه چې له هیواد بهر فعالیت کوي د هغه رسانه په پرتله چې په افغانستان کې دننه فشار او سانسور لاندې لخی دي خو پر هغه هم بندیزونه لګول شوی چې دوی فعالیتونه کم شوی ان په افغانستان کې د هوای فعالیتونه بند کړل
شد حتی مینار متوقف ساختن فعالیت هایشان را در افغانستان.
د یادونې ده چې د 2022 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د طالبان حکومت په منځنۍ او چپو او اف ام کې د ازادي راډیو او امریکا غږ خبرونه بندي کړې خو بیا ازادي راډیو د لنډو او منځنیو څپو په پیاوړي کولو سره خپلې خپرونې له 12 ساعتونو څخه 4 ساعتونو ته زیاتې کړې. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان وایي چې په ولسواکو نظامونو کې اطلاعاتو ته لاسرسی د وګړو له اساسي حقونو څخه دی. وړتیا ده چې حاکم نظام د قوانینو په پلي کولو او ورته په درناوي سره خلکو سره خپل واټن کم کړي. د یاد سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل
نظامونه باید اطلاعاتو ته د لاسرسي حق ته درناوی وکړي او دا واټن کم کړي.
د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت رسنیو په کلکه څارنه کوي او د دغه سازمان د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ خبریالان او رسنۍ نشي کولی د بېوزلۍ بېروزګارۍ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی پر زده کړو د بندیزونو په څېر مسلو ته چې د دې سازمان په وینا د طالبانو د حکومت ضعف ښیي راپور ورکړي. د سپتمبر 28 اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کېږي چې د طالبانو حکومت ظاهراً د دې ورځې د لمانځلو لپاره کوم مراسم نه درلودل لکه څنګه چې د افغانستان پخوانیو حکومتونو درلودل او په دې برخه کې د خپلو لاسته راوړنو او د حکومت د ویاندویانو او ژورنالیستانو او رسنیو ترمنځ په همغږۍ باندې به یې تمرکز کوو. د 2015 کال د سپتمبر 28 د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو لخوا معلوماتو ته د مساوي او نړیوال لاسرسي په موخه د بشري حقونو او انساني کرامت د ودې، د بېوزلۍ د له منځه وړلو او د ځواکمنو ټولنو د رامنځته کولو په موخه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم اعلان شوه او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په 2019 کال کې تصویب کړه چې په ډېریو هېوادونو کې نمانځل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته پاده سلام. اسلامي امارت موږ دا غوښتنه ده چې باید په پاکستان د حکومت څخه د افغان مهاجرو پوښتنه وکړي چې ولې ویي، ولې ټکوي، ولې زنداني کوي. زموږ مهاجرو خویندې، وړونه، ماشومان ټول هلته د کراچۍ، کوټه، اسلام آباد په زندانو کې ول ټکول، ظلم، ستم پر شروع دی. دا که د دوی په اولادو باندې اسلامي امارت د مشرانو په اولادو داسې ظلم شروع وي، دوی قرار ورته کښېنستله، قرار نه ورته کښېن. دوی ولې د دوی څه دا خواهش کوم چې باید دوی پوښتنه وکړي چې ولې وهاست، ولې زنداني کوي، دا عجزې، دا کوشنان، دا پر څه شي باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
زان از ولید پکتیکا ولایت ورګنو ولسوالۍ څخه خبر کوم. د اسلامي امارت د لوړپور چارواکو څخه متوښتنه ده چې شهیدانو او مؤمنینو پیسې ورکړي. بیا که دوی ته پیسې ورکوي مطلب موږ خپله د پلار کار دی د پیسې ګرځول دي مطلب د یو نفر یعنې چې اتلس کله عمر یا سن ولري کارونه نشته که ګرځوی شپږ زره اووه زره روپۍ د ګرځولې وای نو موږ نه تقریبا څوارلس پنځلس زره افغانۍ ګرځولې دي دوهویشت زره روپۍ راکړل دی د نورې تقریبا شپږ تر زره روپۍ بیا نه دي راکړي. نو دوی څخه مو غوښتنه دغه ده چې حالاتو ته په کتو یعنې جناس چې دي دا سخت قیمته دي په زر کې دا باید دومره پیسې نه وای ګرځول شوي.